السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هر کله کوم مخکې لري چې دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورستو سیلونو شاوخوا 3000 کسان زیانمن کړي دي چې لکتر لګنې مې خزي او ماشومان دي د مرستندوی ټولنې ویل چې په دې سیلونو کې نږدې 3000 ماشومان به کور شوې دي د سیف د چلډرن راپور لمخې د هواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو ډیر زیانمن شوی چې د 2000 په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي د خیر ټولنې ټینګار کړی چې د سیل زپلو سیمو ماشومان ته د څښاک ډیرې لګې اوبه رسیږي د سیف د چلډرن د بیان لمخې د دې ماسیس هیټیمونو د داسې موارد راپور هم ورکړی چې د ځینو سیمو ماشومان د ګیډې په ناروغۍ واخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله له 300 زیات کسان مړه شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن اوتن بای وادي د وحید درهمي غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درهمي غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیته یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره 2 میلیون افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د مال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د اعدام له رابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 5 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ ماسوب د پریکړې له مخې ښاغلي مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخ وویشت میاشتې په بند کې تېروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضان وروسته له هغه د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې د چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړې وې نن وویل د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه یې وروسته له هغه کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. په دې مظاهرو کې چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې د پولیسو او معترضانو ترمنځ په نښتو کې 4 کسان چې یو پولیس هم پکې ووژل شول او د چارواکو په وینا لسلو زیات پولیس هم پکې ټپیان شول. بیګانه وخت د کشمیر د سیمه ییزې ادارې مشر اعلان وکړ چې د برېښنا او غنمو بیې ټیټې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وای په غزه کې د اوربن په اړه خبرې په رفق د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړ نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفه کې د اسرایل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفه کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفه سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو نا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا له هغه وروسته چې تیرې میاشت د امریکا کانګرس له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرستې بسته تصویب کړه. اوکراین ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور له مخې د دې سفر هدف له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي ځکه چې اوکراین په خپل شمال ختیځ پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د پکتیا امنی قومندانې کې طالب چارواکو تایید کړ چې پرونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د دې مخکې په سیمه کې تېره اونۍ د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباری خبر ورکړی و. په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نه درلودل، خو د دې لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کولی.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو سیلونو او له عملی د زیانمن شو په باب هم اورئ. د پکتیا زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل، د خلکو کورونه ویړلو، مځکې خرابې کړلې، د خلکو غنم او داسې نور زیانونه رامنځته کړل.
زیانمن شو خلکو ته یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو بهیر هم پیل کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو هم د وروستیو سیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلی دی.
دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایې چې والله بارانونه کېږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کېږي، راځي سیل تاسو وړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند لپاره د منځګړي وایي خبرې پر رفع د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پکتیا امنیه قومندانۍ کې طالب چارواکي تاییدوي چې پرون ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د ولسوالۍ امنیه قومندان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی په یوې امپوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي چې په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسما د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتو ادارې تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا جګړه تایید کړې ده.
د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمېر اکسپارټ چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټو لیکلي نخته د ډیورن کرخې د خرلاچي او ډنډې پټان للس تر 12 کیلومتر سیمو کې د دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړی چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستاني عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. د اکسپانو په نخته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړې، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نښتې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نخته وروسته تر دې کېږي چې پاکستاني جیټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستاني الوتکو له هوایي حملې وروسته کندهار ته د پاکستاني پلاوي سفر چې تمه وه د یکشنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کېږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
تر دې مخکې د پکتیکا ولایت د وړممۍ ولسوالۍ اوسېدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني جټ الوتکو تېره پنجشنبې د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اولې تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه احمد اکل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغانستان د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
پاکستان خو د شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اډو باندې کېږي. په بلوچستان کې همدارنګه د خیبر پختونخوا د پون په کشمیر کې خلک د یو په ضد باندې مظاهره کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنې مخ په ښه کېدونه ده او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې دا او د هغه ځای دی او د خپل حملې ترتیبونه یعنی ملامتې غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په نګرار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې ان دې او تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو القوه ترمنځ رابطه وسمشته ده او دیو دبل نه هم کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو ترمنځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کچکنی دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي یا نور مسایل د ملل متحد کې دی خپل اواز جوړ کړی چې لاته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه اپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازې نه لار امکان لري چې قطع روابط وسره وکړي او نور فشارونه لکه دغه سي ټي ټي پی او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنی طالبان د دیو مخه ونیسي. نو کچېرې نور هیڅ شي کولای نو ټي ټي پی هم پرې دي چې خپل عملیات وکړي او د لخرې پاکستان پالیسی تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره دا خو د نور ارخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خوام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي او دغه یوازنۍ وسیله دیو په لاس کې ده لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دیو نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې رانسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماتیک په سطح باندې بالمثل حمله ته عکس العمل اوسه پورې نه دی ښودلی، نو دا په خپله یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده، د افغانستان لپاره هم ده.
مننه. ورسته پوښتنه میاخیل صاحب، که اړتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی بلوڅ بلتون پال دی یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پی دي یا د بلوچ ازادي غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کولای نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کېږي او د دیو قوت به اضافه کېږي او خلک به هم یعنی د دیو د کړنو نه ستړي کېږي او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یو ځای کېږي او هغې نور اهداف لري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د وروستي کړکېچ په اړه د پرزیدلي جمهوري نظام په مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال سرپرست شاه محمود میخیل سره مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی. د سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم یې خپور کړی ویلي چې د طالبانو دوهم ځلي واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرام وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دی. د سازمان د دوشنبې په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضي سیستم روان دی، او د نجونو او ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړ زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونکړي، هلی له منځه ولاړ سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو دی افغانستان په چیرې هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یو افغان نجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ، موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت ورته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان جوړي او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي، او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور پنځ دی شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک برایډ د استرالیا د پلازمېنې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو، او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک برایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و وویشت میاشتې په بند کې تېروي، او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقوقو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوی هر جنگي جنایت په خاطر چې مک برایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک برایډ لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سی د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه نه دېرش افغان بندیان بزګران او ملکی وګړي وژلې دي. د دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1999 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر دنیلا ګاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیا ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دېره وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی نن وویل د غزې په رفح ښار کې د اسرائیلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. ال ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د ال ثانی په وینا په رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دېره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کېږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ډلې پوځي څانګې ویلي دي چې د اسرائیلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اسرائیلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونو یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځانې له منځه وړي دي. اسرائیلو د ښار په ختیځ اړخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د له منځه وړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوږې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې د افغانستان په شمیر سیمو کې د وروستیو سیلونو موضوع ته مخه کوو. وروستیو سیلونو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، زیانمن شوي هم د مرستې غوښتنه کوي.
د پکتیا ولایت یو شمیر نور سیمو او ولسوالۍ په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې ځانمن اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري سره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسه یا جل کوکو او نور باید کار زمينو ته برابر شي. وس هر منطقه حق لري ګوره. وس اپورت بریم خل منطقه او غز ونانو کار کې وکړي سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف شي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسطه پوره دی. خود چات دروازو او کړکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو، ځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رامنځته کړل. په هله مخ خپل کار روان کړای دی. خو پلاس کې موږ سره لرو چې مثال بور ورته وي او بورته واخلې لرګي او ورونه ورته یا شي خو لږ ډېر لوی خبره
ورسته یو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک زیاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ ورا تک کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکی عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ویل شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار لاړ سم ما ورته مکرخېلو باندې ولاړ سم مکاوه باندې به راوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډېر ضرورت لرو.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لاره کې تیرې شوې دی وایي
چې زر ورته د مشکلې هم کې بچ کړي مالې ماتې وي کمانه ټایرونه بچ کړي چې بلیار په خوي هیڅ مشکل بنې وي.
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالي او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګنج کې شمېر کودونه نړیدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینې چې دا د خانه نظر او دریس او نغدي پیسې ورکړي کی او نسب په خانه واجن کړي او په یاینده هفته کې به د دبليو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او دغه سد پیسې د خانه نغدي پیسې ورکول کی.
یاد دی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي.
د ورسته سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر زیانمن شوو د ویشلو بهیر پیل کړی. خو ویل کېږي چې سیلاب ځپلي بد وضعیت کې دي او د لومړنیو توکو تر څنګ سخت سرپناه ته اړتیا لري.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه و چې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان سپینګیری او سپینسارې مېرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغه سیلابونو تر ټولو زیات مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبه په ورځ د مې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
ټول د کیږي چې داخته په دې مرستو مشولو باندې دین کوم روز په خارج کې دی خو دې لري او هم خپل قدر واسه توان درستې کړې د منګل دی ویشو ته منګه ډیر عشد لرو چې د تو د غذا او د غذا نشټونو د اوبو نشټونو دمو مختلفو ساحو ته رسولي دي.
خو د دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي چې څه هم ځینو کورنۍ او بهرنیو مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه
د ځینې خیر بنسټونو په همکاري باندې د دېو له لارې نه خوراکي توکي دیګي همدلته پخیږي او دا مکمله بسته بندي کېږي د هلیکوپټرو له لارې نه هغه ساحه وزارت درغه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نختي مرستو دراټولولو کمپاینونه پیل کړی دي. په لندن کې مشت عبد الله میخیل وایي د یو انلاین کمپاین لاري تر 40 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړي چې ټوټل 40,650 پاوند شوی دي. دا مرسته به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې ان شاء الله او حال دا خلکو ته هغه تر ټولو چې ځانمن شوی خلک دي
بلخوا د بغلان ولایت د بیلابیل ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ ولسوالی یو سیدون کی چینه غختل پر راپور کی نو مخستل سی ازادي رادیو ته وویل
بلا بلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د غوسیل اپځپلو ته د